ستړي مشي. دا مشال ریډیو دی او دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې یو لس نیمې بجې شوې دي. په دې خبري سات کې مو زه مجید بابر هرکلی کوم. په دې ګړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
د پنجاب په صادق آباد کې د کچې د غلو په حمله کې یو لس پولیس وژل شوی دي. د کورمه د ډوګر روغتون ډاکټرانو او عملی د تنخواه نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې هفتې راهیسې احتجاج ته دوام ورکړی دی. او کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندي منلې ده. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د پنجاب په صادق آباد کې د پولیسو پر ګاډو د کچې د غلو په وسلوال برید کې یو سرتیری وژل شوی او لس ژوبل دي. د پنجاب پولیسو بیګا په بیان کې ویل چې سرتیری د اگست پر 22مه د ونیزې دندې تر بشپړولو وروسته روان ول چې یو ګاډی یې په لاره کې خراب شو او لږ سات وروسته ورباندې غلو د راکټونو حمله وکړه. بیان وایي په دواړو ګاډو کې تر 40 زیات سرتیری سپارول. پولیس وایي چې د وژل شوي او ژوبلو مړی یې د صادق آباد شیخ زاید روغتون ته لېږدولی دي. بیان زیاتوي چې د پنجاب د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور له لوړپوړو افسرانو سره د پیښې ځای ته تللی. دولتي ټلویزیون وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اړوندو ادارو ته امر کړی دی چې په کچې سیمه کې د بریدګرو پر ضد سمدستي اقدام وکړي. د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په بیان کې برید غندلی او ویلی دی چې غچ پې اخلي. د پنجاب او سند پر پوله پرته هغه سیمه کې تر دې مخکې هم پر پولیسو حمله شوې دي. د خیبر پښتونخوا د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکي د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. د روغتون یو چارواکي ډاکټر برهان الدین پرون مشال راډیو ته وویل چې له 3 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه یې روغتیایي خدمات ځنډولي دي. دی وایي د تنخواګانو زیاتولو، د دندې رسمي تړون او په منظم ډول د میاشتنۍ تنخواه ترلاسه کولو تر غوښتنو پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
بس دای مستا ډیموند دی کدا سالو ډیموند ایمو پورا کیږي پورا شي سټمو پورا شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله. مو خپل حکومت ایمو خدمت سلسله ده سنټرل کورم عوام د پاره غو مو بیا شروع کوو.
د ډوګر وسیدونکو وایي د روغتون چارو درېدو له وجې لستون سره مخامخ شوې دي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره له حکومت سره یو ځای د روغتون چاري چلوي. د هغې ادارې یو چارواکي اکمل خان مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت یې شاوخوا 850 میلیونه روپۍ پوروړی دی او د پیسو نشتوالي له وجې د روغتون کارکوونکو ته تنخواه نه ده ورکړې. دی البته وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې. صوبایي چارواکي هم وایي چې د مالی ستونزو له وجې د یو شمېر روغتونونو پیسې بندې دي چې ژر یې بحالوي. په سند کې یوه ماشومه ګزڼ وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو پیښو شمېر 14 ته لوړ شوی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه شاوخوا 2.5 کلنه ماشومه د حیدرآباد ښار اوسېدونکې ده. په سند کې د ګزرن تازه پیښه پر داسې مهال ثبت شوې چې د اګست له 15مې راهیسې په کراچۍ کې د پولیو لس ورځنۍ واکسیني کمپین روان دی. حکومت وایي چې د کمپین پر مهال تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته د ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. د اګست پر 6مه د بلوچستان په خاران سیمه کې یو ماشومه تر ګزرن وهلو وروسته مړه شوه. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د هغې وایرسي ناروغۍ د مخنیوي لپاره په سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې له افغانستان سره یو ځای واکسیني کمپینونه ترسره کوي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې ده. ریاست پرون په بیان کې ویل چې د اگست پر 23مه په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د سختو بارانونو او لکبله یې په ځنو ځایونو کې د سیلابونو امکان دی. بیان وایي چې په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 1.5 ملی میټره پورې د ورښت امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې په 13 څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي او په ځینو سیمو کې لارې هم بندې شوې دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندي منلې ده. نوموړي بیګا په شیکاګو کې د ګوند په ملي غونډه کې د نوماندۍ تر منلو وروسته په وینا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کارونو او د امریکا راتلونکو انتخاباتو ته د هغه پر نوماندۍ نیوکې وکړې. هیرس وویل چې د قانون واکمنۍ ته ژمنه ده. هغې چې وینا پیلوله نو د ګوند د غونډې په تالار کې یې خلکو هرکلی وکړ. ډیموکرات ګوند یو میاشت مخکې ولسمشر جو بایدن له ټاکنیز سیالۍ څخه لاس اخیستو ته اړ کړ. که کاملا هیرس په نومبر کې د ولسمشرۍ انتخابات وګټي، نو هغه به د امریکا لومړی ښځینه تورپوستې او آسیایی نسله ولسمشروي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی خبري غړای دا او د دې خبري غړای خبرونه مو د پامیر ساحل نه واوریدو. که تر پای را سره مل پاتې شوي، ځینې دا مهم راپورونه به هم واورئ. د کورمې د ډوګر روغتون ډاکټرانو کارکوونکو د تنخوا نه ترلاسه کېدو له وجې احتجاج ته دوام ورکړی. چارواکي وایي مسله به ژر حل شي. په سند کې یو ماشومه ګوزڼ وهلې. روغتیا پالان وایي چې میندې او پلرونه باید تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي ټولو ماشومان واکسین کړي، ځکه چې پولیو ډېر ځورونکي ناروغي ده.
د دې واکسین نه علاوه د دې سره علاج نشته.
دا خلکو د پولیو بیماری هغه شان نه ده لیدلې په کوم باندې چې هسپتالونو کې مریضان پراته دي.
په پاکستان کې یو ځل بیا د ناسمو معلوماتو خپرولو له وجې د ټولنیزو شبکو د کارولو په اړه بحثونه پیل شوي دي. شنونکي وایي ټولنیزو شبکو خلکو ته سیاسي شعور ورکړی، خو باید سمې وکارول شي.
مونږ پښتو کې یو متل دی چې رښتیا راځي نو دروغ کلی وران کړي وي.
سوشل میډیا د وجنه په خلکو کې ډېر زیات شعور راغلی وي.
په باجوړ کې د جنو نرسنګ کالج په 2008 زیږیز کال کې جوړ شوی او خو لا هم نه دی فعال شوی. په خبرونه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د سفر بندیز ترڅنګ نور راپورونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو ته هم راګرځوم. د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکي له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. یو ډاکټر پرون مشال لیډیو ته وویل چې لا تو میاشتې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي، نو ځکه روغتون تړلی دی او مریضان نه ګوري. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که مسله حل نشي نو احتجاج پیلوي او عمومي لارې تړي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یوه شخصي اداره له حکومت په مرسته د هغه روغتون چارې تنظیموي. دغه بنسټ یو چارواکي وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې. چارواکي وایي چې ټولو کارکوونکو ته تنخواګانې بحالوي. د طارق اورګزی راپور د مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا ناری په کورم کې د ډوګر هسپتال ډاکټران او نور عمله وهي. دوی له یوې اونۍ پر دغه د احتجاج په توګه هسپتال ته راتلونکو مریضانو د معمول علاج بند کړی چې تنخواګانې تړلې شوي. د عملی بنیادی غوښتنه د تنخواګانو په مد کې بند شوي فنډ د جاري کېدلو دی، خو هغوی تنخواګانې زیاتولو، د ملازمت رسمي تړون او د معاش پر منظمه طریقه د ورکولو مطالبه هم کوي. د هسپتال یو چارواکی ډاکټر برهان الدین مشال رډیو ته پر 28 اگست ویلي تر څو چې دغه څلور مطالبه نوي منل شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
بس دای مستر ډیمون دی کدا څلور ډیمون مو پوره کیږي، پوره شي سټم مو پوره شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله. مو خپل حکومت مو خدمت سلسله ده سنټرل کورما وند پر هغه مو بیا شروع کوو.
د ډوګر هسپتال په کورما کې څلورم غټ روغتون دی. چیرته کې ل 2000 کالا د شخصي کمپنۍ میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن تر انتظام لاندې طبي سہولتونه فرام کیږي. په هسپتال کې 15 ماهر ډاکټرانو په شمول څلور اویار روغتیایی او نور عملی ته تنخواګانې ورکولو ذمہواري هم د یاد کمپنۍ ده. په ډوګر هسپتال کې یوازې د روغتیایی عملی تنخواګانې نه، بلکې د روغتون لپاره جاری کیدونکو فنډ هم بند دي چې ورسره هغلتا ټولې چارې متاثر شوي. په هسپتال کې دا وخت روغتیایی چارې او نور ضرورتونه ورپره کولو لپاره هر درې میاشتې 15 کروڑ روپے فنڈ جاری کی دل مقرر شوے. په سیمه کې د روغتیایی عملی تر احتجاج پس د ډوګر مقامی اوسیدونکو خپل علاجونه په تر سره کولو کې لاستونزو سره مخامخ شوي. ځایی اوسیدونکو او مشر ملک سیف الله اورګزی وای کا حکومت هسپتال ته فنڈ زر تر زره جاری نکړو نو پر ضد به دوی هم احتجاج شروع کړي.
سلطانی پول نه لاره ببرجنا باوش تبیان بندو، ملیشی تبیان بندو، پلیس تبیان بندو، عوام تبیان بندو. تا چو پریسه دمو دا اسپتال غم نکیگی پویو کی ما ته دزا سره کور نه خلصو ته څو پوری اسپیټال تر غلی نه کمشنر پوری او پندې زو سره ونه یوش.
بلخوا د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن کمپنی د رابطه افسر اکمل خان مشال لډیو ته پر 28 اگست ویلی کله چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بدل شو او نگران حکومت راغلو نو پر دوی د هسپتالونو لپاره مختص شوی فنډ هم ودرېدلو چې تر اوسه هغه بیا په پوره ډول نه دی جاری شوی. خان زیاتوي دا وخت د صوبایي حکومت پسې تر جون میاشت پورې شاوخوا 800 میلیونه روپۍ بقایجات دي چې په هغه کې د ډوګر هسپتال تر 1.5 کروڑ روپۍ فنډ جوړیږي. اکمل خان وایي که څه هم کمپنۍ له 2 کلونو د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده خو بیا هم په هسپتال کې د ډاکټرانو موجودیت برقرار ساتلې، بلا مریضانو ته دوایان دستیاب کړي او د علاجونو جدید سہولت ورته برابر پاتې کړي. د کمپنۍ رابطې افسر دا هم ویلي ګل پورز د صوبایي حکومت سپروایزري کمیټه د بقایجاتو ورکولو منظوري ورکړي او چې کله د مالیاتو محکمه هغه ورته جاری کړي نو ورته وړاندې کړل شي وي د هسپتال عملی ټولې غوښتنې به پوره کړي.
مونږ ته د 2 کال نه دی ملو دي ته د دې اته میاشتو نه پاتې دي چې دا مونږ ته سند ګورنمنت ال دک پی 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 چلی کی زمونږ کې کم نه اخی مونږ ته ایڈوانس کی د 1 کال پیسې ریلیز کی خو صرف کی پی کی ګورنمنت نه کی نو دا اوم دی چې مونږ پی سی ریټیډ کو نه د پاګه پیسو باندې مونږ پی سی ریټیډ کو وسو مونږ ګورې د خپل امپلای سره ډیر خو دغه کو کنه او چون کې بس د مجبوری د نو چې حکومت ته غړې مونږ نه راځي نو بیا مونږ او اخیم دور پیسې خو مونږ نه ریلیز کی دا په بیا مونږ دی کوم ډیټ کو کنه نو ان شاء الله چې دا ټول ارسب بو ته
په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډوګر روغتون په شمول وو سرکاري روغتون نه داسې دي چې حکومت هغلته د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نامه د غیر دولتي ادارې له لارې مقامي اوسیدونکو ته طبي سہولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د ډوګر روغتون نه بلکې د ټولو روغتونونو لپاره جاری کېدونکی فنډ ایسر کړی چې د چارواکو په خبره د بحالې کوششونه روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان په سند کې یو شاوخوا 2.5 کلن ماشومه ګزړ وهلې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه نجلۍ د صوبې د دویم لوی ښار حیدرآباد اوسېدونکې ده. له دې سره سره کال په پاکستان کې د پولیو پیښو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې د پولیو د پیښو ثبتېدو لامل دا دی چې په ځینو سیمو کې اوس هم میندې او پلرونه تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان نه واکسینوي. چارواکي وایي چې سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې پر یو وخت په پاکستان او افغانستان کې واکسینی کمپاینونه ترسره کوي. نیاز علی پی د کراچۍ نه تفصیل لري.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د اګست په 28 په خپل بیان کې د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې یوې ماشوم کې د پولیو ناروغي تصدیق کړې ده. د بیان تر مخې چې د حیدرآباد لیاقت کالونی 2 کال او 15 میاشتنۍ ماشومه په پولیو وایرس ناروغي اخته شوې ده. د پاکستان د صحت مرکزی ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت په وینا ماشومه د اګست په 3 د تل عمرې لپاره معذوره شوې ده. د دې تازه پیښې راتلو سره سخت کال په سند صوبه کې د پولیو ناروغ دا درېم پیښه ده او بیا سخت کال په پاکستان کې د ګزن یا پولیو ناروغو شمیر 1400 ته ورسید چې په دې کې 12 پیښې په بلوچستان او یو په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي ده. تر دې وړاندې د اګست په 3 د بلوچستان په خاران کې یو 2 کلن ماشومه کې د ګزن یا پولیو وایرس تایید شوی و. په پاکستان کې د ګزن یا پولیو پیښې بیا بیا ولې مخې ته راځي؟ د کراچۍ ډاو میډیکل پوهنتون د خپرېدونکو ناروغیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر سعید احمد خان مشال لیډیو ته ویلي لوی علت هغه خلک دی چې خپلو ماشومانو ته اوس هم د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
د کومو کسانو د واکسین متعلق خدشات دي هغه خصوصي طور پر ختمول پکار دي ځکه چې تر اوسه پورې داسې علاقې دي چې هلته کې پیرنټس دي نو د خپل ماشومانو ته دا واکسین لګولو کې هچکچاټ محسوسوي یا هغه دا واکسین نه استعمالوي. دا وو مختلف وجوهات دي خو دا ریفیوزل کیسونه کافی حد تک وسم مخ ترازي او دا یو وجه وجہ دا چې کوم وجنا دا پولیو تر اوسه پوری کنټرول شوی نه ده. د دې ویکسین نه علاوه د دې سره علاج نشته.
ډاکټران وایي د پولیو مخنیوي واکسینو په ضد مذهبي ډلو او بیا ځینې نور خلکو هم پروپاګاندا کړی و او اوس هم خلک په هغه یقین لري. په کراچۍ کې لیاقت شخصي روغتون کې کارکونکي ډاکټر شهزاد احمد بیا وایي اوس هم خلک په دروغجنو خبرو یقین کوي او بیا د عامو خلکو پوهه هم د پولیو ناروغۍ په اړه ډیره کمه ده.
دا خلکو د پولیو بیماری هغه شان نه ده لیدلې په کوم باندې چې هسپتالونو کې د مریضان پراته دي. دا خلک دا ګڼي چې د پولیو مرض کې صرف مریض ته یو وخت په لږ وخت پورې چې کم دی کمزوري شي، حالانکه داسې نه وي. د پولیو مریض خو ټول عمر دپاره شل شي ګوډ شي او اخره کې د سا د اغېشتو چې کوم مسل دي اهم کار پرېږدي. هغه مریضان چې موږ ته په کور کلیو کې ښکاري موږ وایو که دا د پولیو ډېره وړه خبره ده. نه پولیو داسې بالکل هم نه ده، پولیو ډېره لویه مسله ده. نو د خلکو پوهه د خلکو د دې په اړه باندې سوچ او فکر ډېر زیات کم دی.
نوموړي په وینا چې حکومت او نورې ادارې بیا بیا د پولیو په ضد واکسین ورکولو کمپاینونه چلوي او یاد واکسین د خلکو کورونو ته رسوي، خو بیا هم ګڼۍ کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي. په حیدرآباد کې د پولیو تازه پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د سن حکومت په کراچۍ کې د اګست 15 نیټې نه د پولیو ضد واکسین ورکولو ځانګړی کمپاین پیل کړی دی او یاد کمپاین کې 10 لک او 2.5 ماشومانو ته واکسین ورکوي چې د اګست تر 15 به دوام لري. پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام کوارډینیټر انورالحق د اګست 16 په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په کراچۍ کې روان ځانګړي کمپاین کې 20% کورنیو یا والدینو یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد سازکی ورکولو څخه انکار کړی دی. نوموړي په وینا چې د سن حکومت په دغه کورنیو پر ضد سخت ګامونه واخلي. انورالحق زیاته کړي چې پاکستان او افغانستان به د پولیو دواړو غاړو ته په ګډه په یو وخت په ستمبر، اکتوبر او نومبر کې د پولیو ضد واکسین ورکولو درې کمپاینه پیلوي او موخه یې دا ده چې دواړه هیوادونو کې د پولیو ناروغۍ مخه ونیوي. پوهان وایي چې ګوزن یو لاعلاج ناروغي ده چې تر 15 کالو کم عمره ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر وي او وایرس کولی شي چې ماشومان د تل عمرې لپاره معذور کړي. خو د واکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کېدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې یو ځل بیا پر ټولنیزو رسنیو شبکو د ناسمو خبرونو او معلوماتو خپرولو مخنیوي په اړه بحثونه پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو د اګست پر 2 د ټلویزیوني خپرونو کوربه او لیکوال اوریامد ګلجان پر ټولنیزو شبکو د مذهبي کرکې خپرولو په تور ونیو. پر هغه تور دی چې بې له تصدیقې پر ایکس چې پخوا ټوټر نومېده یو ناسم خبر ورکړی دی. په پاکستان کې په تیرو وختونو کې پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو او خبرونو خپرولو له وجې د تاوتریخوالي پیښې هم شوې دي. په هغه هیواد په وروستو کې پر ټولنیزو شبکو د محدودیتونو خبرې روانې دي او د انټرنیټ رفتار هم ورو شوی دی. فرخندی اسد موضوع ته کتنه کړې.
په پاکستان کې پر ډرامه او کالم لیکونکي اوریا مقبول جان تور د شي داګس پر 19 یې پر خپل ایکس پاڼه د احمدیانو پاړه د پاکستان د سپریم کورټ پر یوې فیصلې نیوکه کړي او دغه مذهبي کرکې خپرولو ته لار جوړوي او د عدالت فیصلې سپکاوی کوي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې وخت نا وخت په ټولنیزو رسنیو د ناسمو او بغیر له تصدیقه د معلوماتو خپرولو د تشدد ډکې پیښې هم رامنځته کړې دي. د خیبر پښتونخوا د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال ملک حبیب نور اورگزی وای هلته په اورگزو او کورم کې په ټولنیزو رسنیو خاص کر فیسبوک باندې غلطو او غیر تصدیق شوو خبرونو په تیرو وختونو کې شخړې رامنځته کړې دي.
موږ پښتو کې یو متل دی چې اختیار زین دروغو کلی وران کړی وي. نو د فیک نیوز څخه کم دی، خاص کر د موږ د پښتو بلکې د دې بالکل لکه څه شک نشته د غټ نقصان وشو. په فیسبوک باندې اکثر خلک د سیوري نه څه خبر شای کی هغه کې حقیقت
په پاکستان کې دا لومړی وار نه دی چې د ناسمو معلوماتو پر خپرولو یو تن نیول شوی وي. همداګس پر 20 پاکستانی رسنیو خبر ورک چې د هغه هیواد د پلټنو وفاقي ادارې FIA یو سړی د هغو ناسمو معلوماتو په خپرولو په انټرنیټي یا سایبر ترهګرۍ تورن کړ چې په اړه فکر کیږي چې په برتانیا کې د وروستۍ ناکرارۍ لامل شول. رسنۍ ورکړي چې د پلټنو پر وخت فرحان آصف دا منلي چې نوموړي د برتانیې د ساوت پورچ د حملې په اړه غلط او داسې معلومات خپاره کړي ول چې کرنه او د ټولنیزو رسنیو نه یې راټول کړي وو. په هغه حمله کې درې ماشومان جنکه وژل شوي او له هغې وروسته په برتانیا او شمالي آیرلند کې تاوتریخوالی رامنځته شوی. بلخوا په پاکستان کې د تیرو څو اونیو نه په ټولنیزو رسنیو د محدودیتونو لګولو او د غلطو یا فیک نیوز خپرولو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د هغه هیواد د پوځ بیان لیفټنټ جنرال احمد شریف تاګس پر پنځمه دعوه کړې چې د ملک قوانین د ډیجیټل تراګرۍ پر وړاندې مؤثره کار نه کوي. نوموړي په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل
اجازت نه دے سکتے مګر خبرې اجازت نشو ورکولې چې د اظهار د ازادۍ تر شا د هیواد امنیت او سلامت ته تاوان ورسول شي او یا د ریاستي ادارو عدالتونو پسې پروپاګنډي وشي. موږ د قانون جوړولو ادارو نه تمه کوو چې د غلطو او دروغو خبرونو او د پروپاګنډي د مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي.
بلخوا په اسلام آباد کې خبریال عبدالقیم صدیقی مشال ریډیو ته د اگست پر دوشتمه وویل پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو او غلطو خبرونو مخانیول د حکومت لپاره یو پیچلې مسله جوړه شوې ده.
تاسو ته پته ده چې د ټولنیزو رسنیو رصد ډیر تیز دی. یو خبر که سم وي او که غلط پر ټولنیزو رسنیو ډیر زر خپرېږي او قتل کیږي. کله چې تاسو د یوې مسالې په اړه معلومات پیلوئ او تصدیق کوئ چې دا خبر رښتیا دی که دروغ، تر هغې پورې دا زرګونه کسانو لیدلې وي. زما په فکر دا یو ډیجیټل کار دی. د دې تصدیق هم باید په ډیجیټل طریقه وشي، د حکومت لپاره هم ګرانه شي، ځکه دا یوه ډیره پیچلې مسله ده. یو خوا د بیان ازادي ده، نو بلخوا قانون نافذول دی.
مدنی او سیاسي فعالان وایي په موجوده وخت کې ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري او دغه د یوې ټولنې په پرمختګ، سیاسي شعور زیاتولو او د خلکو د مسلو په راپورته کولو کې مهم رول لري. ملک حبیب نور اورکزی وایي د ټولنیزو رسنیو سره خاص کر قبایلي ضلعو کې سیاسي شعور زیات شوی او باید خلک یې د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
خلکو کې ډېر زیات شعور راغلی دی. موږ دا وایو چې کچره فرض کیا دا شی دو سکون منفی غره پر استعمال کې دا مثبت هغه کې استعمال کی او ښه سوچ سره استعمال کی او دا په علاقې باندې په علاقې حالاتو باندې ډیو ښه اثر وغورځي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د روان 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د عامو خلکو لپاره پر ایکس پاڼه محدودیتونه هم لګولي دي او هلته د انټرنیټ رفتار هم رو شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا بلوچستان کې ناامني زیاته شوې ده. د پاکستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هیواد کې 409 وسلوال بریدونه وشول چې پکې شاوخوا 900 کسانو ته مرګ ژوبله واوړېده. په راپور کې راغلي چې دا حملې د تیر کال همدې مودې پرتله 3.8 فیصده زیاتې شوې دي او اکثریت بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي. د تیرو دوو کلونو په موده کې په هغه صوبه کې د وسلوالو د فعالیتونو، ریاستي تګلارو پر ضد مظاهرې، لاریونونه، جرګې او پرلتونه هم شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسرار العالم وړاندې کوي.
د خبر پختونخوا په قبایلي ضلعو جنوبي اضلاع او سوات بنیر پېښور مردانه نور یو شمېر سیمو کې پي ټي ایم سوات خامي جرګې ټانک ضلعي جرګې او نور یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو په دغه سیمو کې د ناامنۍ وسلوال فعالیتونو او پر دې اړه د ریاستي پالیسیو خلاف مظاهرې کړي. خو د دې باوجود د پاکستان سولې او شخړو مطالعاتو مرکز د جون میاشتې راپور وایي چې د پروسه کال پرتله سږ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې درې اتیا فیصد زیات وسلوال بریدونه په دغه صوبه کې شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ چې د اکتوبر پر یولسمه یې لویه خامي جرګه رابللې د دې مخکښ علمجی مسید وایي د احتجاجونو او پلتونو باوجود امنیت ځکه نه پر ځای کیږي چې پښتون قام په یوه خوله نه دی. نوموړی وایي باید چې پښتانه په ملي کچه یو بحث را جوړ کړي چې پکې وسلوالو ته هم بلنه ورکړل شي. علمجیب د اګست په 28مه مشال ډیو ته وویل چې کله د دې بحث پر نتیجه کې یو خبر رامنځته شي نو بیا دې هغه خبره د ریاست پر وړاندې کې خودل شي.
یو گرینڈ نیشنل ڈائلگ وشی او گرینڈ نیشنل ڈائلگ سے باقاعدہ ٹی ٹی پی ہم راؤ گواڑی نو دوی نہ دا دے پشتون کام دا پشترا زنے وہ کیا دوی نہ چے دوی دے دوی مطالبات سے شہیدی ڈے سے شکارا ہم دی او سے شے بعد دے تجاوات ہم شی سل لارا با دوی ور کی سل لارا دا پشتون کام ور کی دے اتفاق نو چا کلا جوڑ شی پانا پس تا بد دے ریاست سرا پشتون کام یو خبر او کی نو بیا بدغی یو شر رزلٹ بیر واتلے شی دا چ کم امنیت تے دا پزای کے درے شی او چ دا نوی بد قسمتی سرا جرگے مرگے او دا سے جلوسونه د یوزان ته اثر خووی خو بهر حال تلپاتې امن نظر کې دلی شي.
بلخو د پېښور پونتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې د خبر پختونخوا ولس په کله هم د ټي ټي پی غوښتنې ونه مني. تاریخ طالبان پاکستان په هیواد کې د خپل خوخي د اسلامي نظام د راوستلو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. په دې غوښتنو کې دا هم دی چې له خبر پختونخوا د قبایلي سیمې جلا کړل شي. عرفان اشرف وایي د ولس لخوا د ناامنۍ ضد مظاهرې به ضرور نتیجه ورکوي خو وخت به اخلي. نوموړي د اګست په 28مه مشال ډیو ته وویل د پاکستان ریاست د خیبر پختونخوا د ولس مظاهرو پاڅونونو ته سنجیده ځواب نه ورکوي ځکه دوی دا فکر کوي چې ګینې دغه خلک به ستړي شي او په قلاره به کینی. عرفان وایي د پاکستاني ریاست دا ګمان غلط دی.
د خلکو احتجاج د ریاست د پالیسیانو خلاف نه صرف مسلسل دا بلکہ آ تھمکی گی نا او رس پور زیاتی گی نو ریاست نور ہم دمکی یا نور ہم انتظار کئی دا معاملات نور ہم خرابی گی کرکچن کی گی او دے ریزلٹ سکون دا آغا دا پاکستان ریاست دا پارا ما سے خندا لکا سنگ دا پاکستان خلقو دا پارا ہم دا نقصان دے زکر دا پاکستان طول ترقی بد حوالی وی سارا دا نہ صرف پاکستان کے سیاسی ہلے زلے ٹکنری بلکہ پاس پاکستان معاشی نظام سکون دا آغا ہم تپ ولار دا.
پہ خبر پختونخوا کے دا نا امنی وسلوالو فعالیتونو خلاف نا یواز پی ٹی ایم و سوات خمی جرگی و نور و سازمانونو بلکہ پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل گوند جماعت اسلامی او نور و سیاسی گوندونو ہم جلسی او لاریونونا کھڑی دی. خو په پېښور کې کارپو شمیم شاهد وایي دا مظاهری او لاریونونه ځکه نتیجه نه ورکوي چې دا سازمانونه او سیاسي ګوندونه خپل منځ کې اختلافات لري.
صدا کم تاسو ګوري د پښتنو چې دلته کې دا چې کم د امن خبره کوي کم د پښتنو د حقونو خبره کوي دا په خپل په یو نیم درجن ګوندونو کې ګروپونو کې تقسیم دي. دوی په خپل باندې په د امن ناره وایي متحد
کی. شمیم شاهد او عرفان اشرف وایي د پاکستان پوز د خپلو مالی او ستراتیژیکي ګټو لپاره په هر حالت کې ترهګری ساتل غواړي نو ځکه لاریونونه د ترهګری خلاف مؤثره نتیجه نه ورکوي. خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم د اګست په 28مه مشال ډیو ته وویل چې په دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته.
خلک لوسلوالو په تنگ راغلی او ځکه د امن مارچونه کوي. خلک پر ریاستي ادارو شک کوي چې ګینې د وسلوالو په ختمولو کې جدي نه دي. خدا سي نه ده لکه چې په دې کې پوزیان امري زما په خیال چې د وسلوالو د دې چاپه مار جنگ خلاف تر څو ولس او پوز په یو پانه شوی نه وي نو دا جنگ نشي ختمېدای. دا مهال د پوز لپاره تر ټولو خطرناک هم دغه وسلوال دي. دا غوی افسران او سپایان وژل کیږي.
د پاکستان پوز هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. خو په خیبر پختونخوا کې د امن لپاره مظاهره کوونکي بیا وایي بدامنی هله ختمې دي شي چې ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کیدونکو دي د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل ناورو.
چارواکی وایي د پنجاب په صادق آباد کې د پولیسو پر گاډي د کچې د غلو په وسلوال برید کې 11 سرتیری وژل شوی او 10 شوبندي. د پنجاب پولیسو بیګا په بیان کې ویل چې سرتیری د اگست پر 22مه د ونیزې دندې تر بشپړولو وروسته روان ول چې یو گاډی یې په لاره کې خراب شو او لږ سات وروسته ورباندې غلو د راکټونو حمله وکړه. بیان وایي په دواړو گاډو کې تر 40 زیات سرتیری سپاره ول. پولیس وایي چې د وژل شوي او ژوبلو مړی یې د صادق آباد شیخ زاید روغتون ته لېږدولی دی. د خیبر پښتونخوا د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکتران او نور کارکوونکي د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم د یوې ناحکومتي ادارې یو چارواکي اکمل خان مشال راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې شاوخوا 850 میلیونه روپۍ پوروړی دی او د پیسو نشټوالي له وجې د روغتون کارکوونکو تنخوا نه ده ورکړې. دی البته وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې ده. په سند کې یوه ماشومه ګزڼ وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو پیښو شمېر 14 ته لوړ شوی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه شاوخوا 2.5 کلنه ماشومه د حیدرآباد ښار اوسېدونکې ده. په سند کې د ګزڼ تازه پیښه پر داسې مهال ثبت شوې ده چې د اګست له 15مې راهیسې په کراچۍ کې د پولیو 10 ورځنی واکسیني کمپین روان دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې ده. ریاست پرون په پیان کې ویل چې د اګست پر 23مه په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د سختو بارانونو او له کبله په ځینو ځایونو کې د سیلابونو امکان دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندي منلې ده. نوموړي بیګا په شیکاګو کې د ګوند نوماندۍ تر منلو وروسته په وینا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کارونو او د امریکا د راتلونکو انتخاباتو ته د هغه پر نوماندۍ نیوکې وکړې. هیرس ویل چې د قانون واکمنۍ ته ژمنه ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د خبرونه په لور راځو. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. اروپایي ټولنې د طالبانو پر هغه پریکړې جوړه خواشینی څرګنده کړې چې افغانستان ته د هغه هیواد د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له ورتګ منع کړی دی. د ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې دفتر له طالبانو غوښتي چې له هغې پریکړې په شا شي. طالبانو ویلي پر هغه یې ځکه د سفر بندیز لګولی چې په خبره د افغانستان پر ضد یې تبلیغات کول. نور حال د نوري اسنوري په راپور کې.
اروپایي ټولنې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر ورتګ د بندیز په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر د دفتر ویان پیټر استانو پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې همدارنګ له طالبانو غوښتي دي چې ریچارډ بینت ته اجازه ورکړي چې د راپور او اسنادو د چمتو کولو لپاره هیواد ته له خنډ پرته لاسرسی ولري او هم ورسره بشپړه همکاري وکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې اروپایي ټولنه د هغه د ماموریت او کار بشپړ ملاتړ کوي چې پکې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د دې هیواد د نړیوالو مسؤلیتونو په پوره کولو کې همکاري هم شامل ده او زیاتوي دا د یو داسې افغانستان د جوړولو لپاره مهمه ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو دغه اقدام غندلی او هغه شرمونکی بللی و. د دې سازمان د آسیا د برخې مشرې ایلن پیرسن د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د بنت پر سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان له خصوصي رسنۍ طلوع نیوز سره په مرکه کې تایید کړه چې پر ریچارډ بینت ای افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی او هغه ځکه چې د ده په خبره نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. خو ریچارډ بینت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښهوالي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي رغنده خبرې اترې د حل یوازینۍ لاره ده. نوموړي په یو بیان کې همدارنګه ژمنه کړې چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینت له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. داسې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي او افغانستان ته د ریچارډ بینت پر ورتګ د بندیز پریکړه به بیرته واخلي. د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی ډېر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې په سادګۍ به طالبان له خپل دغه پریکړې یا تصمیم نه وانه وړي، مګر دا چې د دغه تصمیم نه په استفادې سره له نړیوالې ټولنې نه څه امتیازات واخلي. خواهی د سیوسی والی تجربه کودلی پا تیره بیا دو دوهی دو وند پی ارتباط طالبان و موزگیری دست و چی وی حتی آجندات تغییر برک دای و تجربه دا چکای طالبان تر استفاده او کی.
د طالبان حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه مهم چارواکی داسې مهال د هیواد له ورتګ څخه منع کوي چې له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو څخه د دوی سرغړونې یوه له هغو مهمو مواردو ګڼل کېږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. طالبان په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو تر څنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په باجوړ کې شاوخوا 13 کاله مخکې د نجونو لپاره د نرسنګ یو کالج جوړ شوی و چې پکې تعلیمي بهیر لا هم نه دی پیل شوی. د ضلعي اوسیدونکو فعالان وایي چې هغه د قبایلي د لوی یوازنی نرسنګ کالج دی خو خالی پروت دی. فعالان وایي په باجوړ کې اوس هم نجونه د هلکانو په څیر د زده کړو مساوي موقع نه لري. په دې اړه تفصیل خالد انیاس ناوړو.
د باجوړ سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجی فعال مولانا خان صاحب په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی دا د قبایلی ضلعو یوازنی نرسنګ کالج دی کوم چې جوړېدو باوجود شاړ پروت دی. دی وایي د قبایلی ضلعو جنکو د پاره ډېره ګرانه ده چې نورو سیمو کې د میډیکل زده کړې ترلاسه کړي، نو باید متعلقه چارواکي دې ته پاملرنه وکړي چې زیات شمېره کې جنکۍ د نرسنګ تربیت واخلي او د سیمې د خلکو خدمت وکړي.
جنکۍ د صحت زده کړې کول غواړي نو هغه د خپلو سیمو نه ډېر لري لري سیمو ته ځي د مجبورۍ نه، دلته غریبي هم ده، تګ راتګ کې هم مشکلات دي. دغې نتیجه دا ده چې زمونږ دغه نوې نسل چې کوم دی دا د صحت د غزده کړې بالکل پری دي. دا د هغې په وس کې نه چې په بار سیمو کې هغې د خپل تعلیمي سلسله چې کوم دی جاري وساتي. نو موږ غوښتنه دا کوو چې دا ډېره یو مهمه خبره ده، حکومت دې په دې کې ګامونه والي.
د باجوړ یو جنۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندلی شي مشال ریډیو ته وي باجوړ کې جنکو ته صرف د استاذۍ او میډیکل زده کړو اجازه ملاویږي، ولی ادارو نشټوالي لوجې جنکۍ نشي کولی چې دغه زده کړې ترلاسه کړي.
چې اوس دې ته د نرسنګ کالج دا سہولت موجود وي او دا فعال وي نو دیو کې به دوی زده کړه کړې وي، هیلت طرف ته به تللی وي، دوی به پکې پرمختګ کړی وي. خو چې دوی ته دا سہولت نشته دی نو دا جنکۍ ځای په ځای ناستې دي او هیلت ته د تللو په ځای باندې هغو په کورونو کې ناستې دي، نو دا زر تر زره فعاله شي.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تر مخه د باجوړ آبادی 2,00,000 وو اتیا زرا نه سوا شپیت دا چې پکې شپږ نیم لکه اووه سوا او اته نوي سړي او شپږ لکه اووه دېرش زرا یو سل سلویخت ښځې شامل دي. د تحصیل مامون ضیاءالدین چې یو طالب علم دی وایي په قبایلي ضلعو کې جنکو ته د تعلیم لپاره هغه شان ازادي نه ده ترلاسه کومه چې د صوبې نورو ضلعو کې ده.
باجوړ داسې یو ځای دی چلته دا لکانو تګ را تګ او د تعلیم حاصلولو کې ډېرې ستونزې لري، نو جنکو ته بیا خامخا ډېر زیات مشکلات او تکلیف دي. نو زمون فیل فور د اعلی حکامونو دا اپیل دی متعلقه کسانو نه چې څومره ظلم کېدی شي چې دا کالج کولاو کړی شي، ځکه چې نن سبا خو یو د آمدن مسلې دي، بار دا جنکۍ تللی نه شي او دویم هغو ته اجازت مسلې.
د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا کې زم کېدو نه وړاندې دا کالج ډایریکټریټ هیلث سروسز فاټا انتظام لاندې وو. ولی زم کې دوه نپس دا کالج 2022 کې صوبائی هیلث سروسز اکیډمۍ ته حواله کړی شو. مشال ریډیو چې کله د کالج نو فال کې دوه سوال د خیبر پختونخوا هیلث سروسز اکیډمۍ ډایریکټر جنرل ډاکټر عبدالوحید مخیتا کې خودو نو په جواب کې نوموړي وی باجوړ کې د ناامنۍ او بیا نوی برتو باندې پابندۍ لوجي د کالج کې د زده کړو عمل د ځنډ ښکار دی. دیوای کال 2021 کې پاکستان نرسنګ کونسل د دې کالج رجسٹریشن وکړو. د زیاته کړې ده درې هفتې وړاندې دا څوکۍ سنبال کړې ده د کومې نپسې چې د باجوړ نرسنګ کالج کې د کلاسونو شروع کولو دپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
84 سیټونه دي نو دا یې سینما واسطه والا هیلت ډیپارټمنټ ته او هغه باندې اوس کار شروع ده. دوی به چې کوم ده باقاعده فینانس ډیپارټمنټ ته ستئ او چې دا فینانس ډیپارټمنټ کې زمونږ ایس این ای منظور شي نو دې ته به یو خپل کوډ میلاو شي. نو چې کله کوډ ورته میلاو شي نو هغې بعد به مونږ ته دا پرمیشن میلاو شي چې مونږ دا 4 years بی ایس سی نرسنگ ٹریننگ چې کوم دا هلته به باقاعده داخلي شروع کوو.
د باجوړ اوسیدونکو د حکومت او متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې نرسنګ کالج باجوړ دی زر تر زره زده کړو دپاره کولاو کړی شي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
د خبرونه په دې برخه کې ورغو. خیبر ته د خیبر اوسیدونکو وایي چې په جمرود کې د پاسپورت دفتر ورته په اسانۍ پاسپورتونه نه ورکوي او رشوت ورڅخه واړي. دوی پرون مشال لیډیو ته ویل چې د پاسپورت د ویش بهیر خورا ورو دی او په میاشتو کارونه ځنډیږي، خو د پاسپورت دفتر یو چارواکي د رشوت اخیستو تور ردوي او وایي چې پاسپورتونه په اسلام آباد کې چاپیږي ځکه یې چارې زیات وخت نیسي. فرهاد شینواری نور تفصیل لري.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په جمرود کې پاسپورت جوړولو په وخت له ستونزو سره مخ کیږي او د سخت کړاو نه پس ورکول کیږي.
یو پاسپورت چې دی په هغه باندې دوه میاشتې او درې میاشتې لګي. موږ یو پاسپورت ورکړی هغه یو کال وشو چې پاسپورت یې نه راغلی، نو دا د تیز کړای شي ځکه چې خلک عمرې لځي، حج لځي او د دوی پاسپورټونه چې دي کنه میاشتو میاشتو نه راځي، خلکو ټکټونه راخستي، تکلیفي ورته. نو زه حکومت نه دا مطالبه کړم چې په جمرود کې کوم پاسپورت آفس دی دغو کې چې کومه عمله ده دا هم زیاته کړای شي او چې کومه کمپیوټر کمایي دا هم پکې زیات کړای شي.
د خیبر ضلعي یو بل تن فرمان الله تور پورې کړ چې هلته په دې دفتر کې بډې رشوتونه اخیستل کیږي او په اسانه چاته پاسپورت نه جوړوي.
دوی چاته یې چې ځان سره د پلار شناختی کارډ راوړي، چاته یې چې ځان سره د مور شناختی کارډ راوړي. زما سره په خپل ځاني درې پاسپورټونه دي نه مخکې وو چې دغه پاسپورت دفتر زما لره کړی وو. خپل ټول کاغذونه برابرې خو هغه نه پسم ازورۍ هغه تنګۍ چې کله پاسپورت راشي د پاسپورت دفتر نه ستاله پیغام راشي چې د اسلام آباد نه تاسو پاسپورت راغلی دی، هغه نه پسم دوی په دفتر کې ځان سره یې ښایي او تا لیا اپور انار کې څو پورې رشوت نه یې اخیسته. یار نه ما پاسپورت هم اسلام آباد نه راغلی وو، دوی ورکړی وو، هغه پورې نه راکو څو پورې رشوت را نه اخیسته. نو
د خبر زلی د پاسپورت دفتر مینیجر شکیل خان مشال ریډیو ته ویل چې په دوی باندې د رشوت اخیستو تورونه ناسم دي او اوس په دې دفتر کې د پاسپورت جوړولو عمل تر ډېره حده پورې تیز شوی.
شروع کې لږ نارمل پاسپورټونه لیټ وو، خو اوس خو نارمل پاسپورټونه چې کم دي مونږ سره جولای پورې راغلي دي. ټول ارجنټ پاسپورټ هم راځي، داسې 20 دن کې راځي، 20-25 دن کې ارجنټ هم راځي. شروع کې لږ غونډه کې مسائل وو غونډ مل کې، نو اوس خو به سپتمبر کې به نور مشینګیری هم راځي، نو نور به هم را تیز شي. خو بس پاسپورټونه سٹارټ دي ډیلی بیس باندې، تقریبا موږ 150-160 پاسپورټونه جوړو او پرنټ هم هیډ کوارټر کې کیږي، اسلام آباد کې کیږي.
د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر ضلع ولس لپاره په لومړي وار 2023 نومبر میاشت کې د پاسپورت دفتر پرانسته کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوزم ګتاسو مشال ریډیو ته وګی. د سواد د سنوی او اعلی سنوی تعلیم بورډ مشر وایي چې په سیمه کې د نهم، لسم، یو لسم او دولسم ټولګي د اسمو نظام لسیزي پخوانی دی چې باید بدل شي. تسبیح الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې لپاره پراخ پلان لري. نوموړي دا سرګندونې پر داسې مهال کړي چې په وروستو کې د خیبر پختونخوا بورډونو د نهم او لسم ټولګو د ازموینې نتیجې اعلان کړي. نیاز احمد خان له نوموړي سره مرکه کړي.
اوریدونکو تاسو ته معلومه چې په لنډو ورځو کې د خیبر پښتونخوا ټول تعلیمي ادارو د لسم او د نهم جماعت کم چې نتیجې دې هغه اعلان کړې او دغه ماشومان اوس مخکې ځي په بیلابیلو سیمو کې چې دینو دو داخلي اخلي او د دغه لپاره دوه فکرمن دي. مسله چې د پروفیسر تسبیح الله صاحب چې دین هغه موجود دی، هغه د سواد تعلیمي بورډ مشر دی. سواد تعلیمي بورډ چې دین د صرف بونیر، شانګله، دا ټولې سیمې شامل دي او د هغې په زرګونو زده کوونکي دلته کې دین د امتحان نور کوي. نو بورډ کې بس اصلاحات کوي او دغه بورډ تعلیمي بورډ او بیا دغه ماشومان په اړه به هم پوښتنې کوو. لومبۍ کې چې دین د بورډ په اړه باندې
دا نظام دا د 50 او یا کال زور نظام دی. زمون تعلیمی نظام هم یو معاشرتی نظام دی. د دې یو لایف او هغه لایف دی تیر کړی دی. اوس دا ټول سیزونه د دې اوور هالینګ نه دی پکار، د دې ریپلیسمنت پکار دی. اصلاحاتو کې رومبه خدا دا چې زمونږ دا اسسمنت سیستم د بورډ د نن چي دی، د دې نه وړاندې کلاس روم وي، د کلاس روم نه وړاندې زمونږ ټیکسټ بک دی، د ټیکسټ بک نه وړاندې زمونږ کریکولم دی، دا غې نه بره چې کوم دی زمونږ نېشنل ایجوکیشن پالیسی میکرز دی. دا ټول چین کې په دې کې چې په یو ځای کې بریک راشي، هغه نظام هغه ریزلټ نه ورکوي کوم چې د دې له پکار دی. نو زما خپل ویژن چې دی نو یو ګرینډ خیال مې دی، یو لوی خیال مې دی، الله دې مونږ له صحت مقرره کې چې هغه وکړو. هغه دا دی چې دا ټول کم چین تاسو ته ما یاد کړ د نېشنل ایجوکیشن پالیسی میکرز نه واخله تر د اسسمنت د بورډونو پورې، چې دې ماشومان دا مونږ په یو دغه کې اوپیلو، په یو امیل کې دا اوپیلو.
دلته یو اهم سوال دا دی چې کله هم د تعلیمي بورډونو نه ماشومان پاس شي لسم دولسم، دلته چې یو بل چیلنج ایم ڈی کیٹ او این ٹی ایس او مختلف ټیسټونه په یونیورسٹیانو کې پوهنتونو کې داخله لري، هغه بیا ټیسټونه، آیا دا تعلیم کمزوري ده کنه او داخله وتم په هغه ملاویږي؟ په ایم ڈی کیٹ ودرنګ چې 80% وای دا نمبر یاره د نقلونه شوی دی، دلته چې د لکان چې دا په خطرې کنه دی پاسي وران د ټول خبر پښتونخوا خبره شو دینه به کله دا ماشوم وزي.
زمون په وخت کې کله چې مونږ لسم دولسم زمونږ نه لږ وخت پسم د بورډ یو بورډ بو د پېښور بورډ دا یقیني خبره وه. زما خپل ملګري زما د بیچ فرسټ ډیویژن چې بیا واغشته په هغه ورځو کې 660 نمبر یې ورته چاراله، نو دا هغه یقیني خبره دا وه چې د میډیکل کالج ته لاړه، انجینیرنګ یونیورسټی ته لاړه. هغه نظام مضبوط و. ما تاسو ته څنګه په وړاندې چې وویلې، هغه ډاکټران، هغه انجینران، هغه پروفیسران، هغه پروفیشنل، هغه لایرس چې هغه نظام کوم پیدا کړی و، دا اوس باوجود د دې دومره چاڼونه چې لګېدلي دي، څومره چاڼونه لګېدلي دي ورته، د هغې نه باوجود د تعلیم اغه انټيليجنس لیول د طالب علمانو اغه سه بالکل پاتې نه دي. دا انډیکیټس د دې شیزونو به هیڅ ضرورت پاتې نشي. خو چې کوم ځای زمونږ د اته بوډونه دي کدا سترنګتن شو، دا مضبوط شو، دا په دې یو مسترست په دې سیستم باندې چې د بوډونو نه کومې نمبر د ماشومان روړي، په دې زمونږ اعتبار نشته، مونږ به ته بل ټیسټ اخلو.
دا پوښتنه کوو چې د دې نمبرو دا چکر به کله ختمیږي؟ کله چې مو نتیجې راشي، هر یو پرایویټ یا شخصي تعلیمي اداره چې د غټ غټ بوډونو ولګي چې زما ماشومې دونه نمبر واغسته، زما دونه واغسته، په ماشومانو چې د هغې نفسیاتي اغېز دی تاسو بالکل خبر یې، دا چکر به کله ختمیږي؟
یو خو داسې تاسو ته هم د سایکولوژیکل د مارکس خبر وروسته دې وخت نه مونږ نه ماشوم انډاکټرینیشن او د تربیت په دې خبرو کو زیات شي، کوالټی شي نه زیات. نو که په پریکټیکل لایف دراشي، نو که زیات نمبر والا سه د دغه سټیجونو نموزي، نو د زیاتو پیسو، د زیات د دنیا، د جاه او جلال او دا طلب دا مونږه کې هغه کې د جراسیب د زیاتوالي ورچولي وي. یو وخت براشي چې یو ماشوم به په 1100 کې 1100 په 1200 کې 12 نمبر یې لیو، دغه کوالټی اف انټيليجنس به اغني کوم چې دغه دا نمبر یې خي، دغه ریزنز دي. یو خدا دا چې دا پیپر سیټینګ کم کی چې کم کمزوري ماشومان دي هغه سره انفارمیشن دی پاکستان کله آزاد شوی په 14 اگست 1947 دیتا پاس بیا د دینه پس د ایویلویشن یو کریټیکل تھینکینګ او د ډیسیژنو والا کوېشنز دی نو هغه کې به انټیلیجنس ماشومان خپل سرفیس ته راځي دا ریپلیس کول غواړي او دا یو ډیر غټ د ریسرچ کار دی دا د ایڈمنسٹریشن کار نه دی دا د ریسرچ او د تحقیق
زمون زلمه کل چې هغه خط تعلیم والی هغه خ نمبر والی هغه بیا چې دینو بهر ملکونو ته تک کوي او په تیرو سلور پنځو کالو کې په لکونو زلمی چې دینو هغه د ملک نه تللی دي هغه زلمی چې کریم دي سو آئے زمون زلمه ولی مایوس ده
تاسو د زلمو خبره کوي او زه به درته د سیزن خلکو خبره وکم د یونیورسټي پروفیسران د میډیکل کالجز پروفیسران چاغوینه به دا نسل جوړېده هغه خلک روان دی زه په یو یونیورسټي کې رجسٹرار وم یو کس را لراغې او هغه د چین نه په آرټیفیشل انټیلیجنس کې پی ایچ ڈی کړې وه او ما ته وی چې سر ذاتی طور یو ریکویسٹ کوم ما وی د کلرک یو پوسټ چې وی چې صرف زما د بچو ټیوشن فیس ادا کول شي نو دا س انډیویجوال کیس نه دی دته چې گیر چا پیره د دنه د تربوران دی د دغه کلی خلک دی د دوستان دی او د فار نه پی ایچ ڈی کړي د دغه حال د دلته زمون بسالی نو زلمی کول کی چې دا کومه نا امیدی ده دا د دې نظام بدبختی ده نو زمون د خپل حاکمانو ته دا سوال دی چې دا ګلونه ماشومان چې دا غوی د دې وطن سره مستقبل تړلې دي هغه له امید ورکې
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدم کو د پیښور زرګران وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د یوې تولې سرو زرو بیا زر روپۍ زیاته شوې ده دوی وایي د روان کال له پیله هیڅ د سرو زرو بیا د لوړېدو په حال کې ده د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي وایي چې د سرو زرو نرخ لوړېدو له وجې د نجونو ودونه ګران شوي ځکه چې کورنۍ اوس خپلو لوڼو ته د واده پر مهال سینګارتوکي نشي اخیستی اسما ګل پر ټولنیزو چارو د سرو زرو د نرخ لوړېدو اغېز ته کتنه کړې
د پیړو راهسې په ودونو کې د سرو زرو د کالو رواج نن وختونو کې په کمېدو دی د ملکي اقتصادي حالت ته خرابېدو سره سم د نورو شیانو په شان سره زر هم ډېر ګران شوي او په مالي حیثیت تر ټولو ښکته طبقه وس نه لري چې د ودونو په موقع هم د سرو زرو کالی جوړ کړي د مردان سیمې تخدبی اوسېدونکي دلشاد بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د دوو وروڼو یې درې میاشتې وړاندې ودونه شوي ولې په دغه موقع یې د ګرانې بیې له وجې ورله د سرو زرو کالی نه و کړی ځکه یې کورنۍ وس هم د پریشان
نور پیسہ
د سرو زرو د ګرانې بیې په اړه د ملکن شپږ کلنی نورین مشال ریډیو ته وویل چې تیرو وختونو کې ځان لپاره لږ ډېر سره زر اغستی خو د بیې لوړېدو سره ورته په موجوده وخت کې ممکنه نه ده چې ځان لپاره نور سره زر واخلي
زه چې کم دی اورو ته ټیوشن کوم ځکه چې نوکرې خوشته نو ما ځان د مخکې کالی جوړ کړی او په 25,000 روپۍ توله باندې ما سورځې مخکې هغه زرګر ته وښودو نو د هغې ریټ د تولې د 2,00,000 نه په بره شوی دی پیسې هم جمع کوم نو د کالی ریټ ورسره ورځ ته ورځ سیوا کیږي زه کو ډېر هم کوشش وکم نن سبا چې کم حالات دي پاغې کې خو بیخي نه کیږي
دا چې په هیواد کې د سرو زرو نرخ لوړېدو سره په ټولنه څه اغېز پرېوځي په اړه یې د مردانه له اولسي ښېګڼې فعالې رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د واده په موقع د سرو زرو کالی یوه اهمه برخه ګڼل کیږي ځکه یې د نرخ سیوا کېدو سره په خاصه توګه د میانې تپې خلک د زیاتې پریشانۍ ښکار کړي
پلار مول نیولې سرګنې ته د کالجو کې یو ټولیا دوه هغه غریبانه نوسی نه کیږي نو په جینکو باندې اثر وګرځي چې هغه کالی کې جینکه زړې شي او کالی هغې جوړ نه کړي. کالی د ښځې خواهش دی نو هغې له به کالی جوړېدو نو که څوک لړ شي او ښځې کوي ورته ټوله یاد یا نیمه ټوله یاد نو هغې په دې باندې ډېر زیات پریشانه شي. بل څو سره د خادم په داسې ډېرې ودې مبتې کې پاتې شوي دي. بل واده کې تنازار دا راشي چې کله څوک لړ شي اکثر کوېدنو کې دوی ورته وایي چې کوېدن کې سره له ود نه کړي چې لیکل به کوي واده
پېښور صدر بازار کې د زرګرانو د تنظیم مشر غنی رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د نو سرو زرو جوړولو په مقابل کې خلک زاړه سره زر زیات خرڅوي. هغه وایي چې د سرو زرو نرخ لوړېدو له وجې زرګران هم فکرمند دي.
اصل کې جنن صفا حالات د سيدي چې نوې کالی څوک جوړول نه شي ټولنی مو بچا جوړول او سغم نه جوړي مونږ خو جی بالکل ګولډ سیکټر چې کم دی کاروبار بالکل ختم شو. درې سلور میاشتو شو چې مونږ له خو ټول آرډر نه راځي چې څوک مونږ له ټول آرډر راکې نیمه ټول آرډر راکې نوې خو څوک هم نه جوړي او خرڅولو د پاره جی بیروزګاری دا هر سړی راځي کدو ماسي وي کدرې ماسي وي داسې کسٹمر راځي چې هغه بل لوړي او دې بل لپاره خرڅوم بس دغه خلک راځي چې دغه شیز وس خرڅي مونږ خو دا کار روزگار پر خیدو ته تیار.
د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وویل چې د سرو زرو بیې لوړېدو یو وجه دا هم ده چې په موجوده وخت کې کاروباریان خلک د نقدو پیسو په ځای په سرو زرو کې سرمایه کاری کوي.
پکار داری چې څوک هم کالی جوړی چې هغه دا شیز په ذهن کې وساتي چې دا سبا ضرورت راغلو او دا کالی نن ما په 1,00,000 روپۍ جوړ کړی دی نو سبا به زرګر دا باندې په 75,000 روپۍ باندې اخلي. بل خبره داری چې په سونی کې تا یا په ریئل اسټیټ کې ایون انویسټمنټ وکړي نو هغه یو ډېر ان پروډکټیو انویسټمنټ دی اسپیشلی په ګولډ کې ځکه چې پیسې تا واخیستل په هغې باندې ریزرو واخیستل ځان سره دې کیښوده هغه څه پیداوار تاله نه درکوي د دې ویلیو پسې واقعېږي د پیسج آف ټایم خو د ملک د معیشت لپاره هغه څه کردار نه پلی کوي.
د اقتصادي چارو ماهرانو په خبره چې پاکستان کې سین صرافا اینڈ جولرز اسوسییشن په سیمه ایز کچ نرخونه لوړ کړل ولی په نړیواله کچه د سرو زرو نرخ د یو اونس په سر په $2,512 په ځای ولاړ دی. په داسې حال کې چې ډالر د روپۍ په مقابل کې روان کال په خپل حال پاتې دی. آسما ګل مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د دې خبري غړی روستي راپور تر تاسو پام راګرځوم. په خوست کې ورزشکارانو د سپورتي کلبونو او ټولنو استازي د اساسي لوبغالو د جوړېدو په بهرنو هیوادونو کې په سیالو کې د برخه اخیستلو لپاره د شانتیا غوښتنه کوي. دوی پروند یو ورزشي روزنیز مرکز د پرانیستغونډې پر مهال مشال رادیو ته وویل چې سپورت د ښه روغتیا لپاره مهم دی او په خوست کې ځوانان استعداد لري چې باید ورڅخه ګټه واخیستلی شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د سپورتي اسانتیاو برابرولو ته پام کوي. نجیب الله خیل په راپور لري.
خوستی ورزشکاران له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره معیاري لوبغالي جوړ شي او د دې ولایت یو شمېر پیاوړو ورزشکارانو ته د ملي او نړیواله کچه د سیالیو زمینه برابره کړي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د ورزش په هره برخه کې تکړه استعدادونه شته خو د دې زمینه ورته نه ده برابره شوې چې په نورو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره ولوبېږي او خپل هیواد ته ویاړنې راوړي. یاد سرګندونی خوستی ورزشکارانو د خار په آزادۍ مینه کې د آشهارا کراټه د تربیوي مرکز په پرانیز غونډه کې مشال رادیو ته وکړي. د یاد تربیوي مرکز مشر محمد یونس آهنګر مشال رادیو ته وویل
ورزش برخې درینه چې موږ خونه دغه دوه چې د خپل ورزشکارانو ته زمينه د ورزش مسایده کې او د ورزش په برخه کې کومک وسره وکيو او د سره ترڅنګ په نړیواله مسابقات تلیار پېدو کې.
خوستی ورزشکاران د سپورت په برخه کې هم د نو او ورزشی فدراسیون په جوړولو کې د کیفیت مسله مطرح کوي. وايي که سپورت کې ځینې منل شوي معیارونه په پام کې ونه نیول شي نه به ژر له هیواده د باندې د سیالۍ چانس پیدا کوي او نه به بریاوې په برخه کیږي. خوستی ورزشکار رحمان گل زیارمل وویل
مونږ ښه روزنه لیدلې ده او د دوی په برکت انشاءالله مونږ چمتو یو چې په نږدې وخت کې ملي پیټونو ته هم غاړه وکړو او ماته او ملي پیټونه وکړو.
په اوس وخت کې چې فزیکي کارونه او په پښو مزلونه لږ شوي او غذایي رژیم هم نه مراعاتېږي، خلک له داسې تکلیفونو رنج وړي چې درملنې لپاره یې ډاکتران یوازې ورزش توصیه کوي. میوند چې اوس یې ورزشي تمرینونو ته مخه کړې وایي
معلومه خبره ده چې کله د وزن زیات وي د شوګر وینو غوړ د امکانات ډېر وي، په هغه سړي کې چې د چا وزن ډېر وي زه شکر الحمدلله کله چې د کلب ته ورغلی یم په څو ورځو کې مې ډېر تغیرات لیدلي دي او په ژوند کې ډېر ژوند ښه احساسوم.
بل لوري ته د سپورت د برخې مسؤلین ورزش سره د خوست د اوسېدونکو او ځوانانو مینه په ډېرېدو ګڼي او زیاتوي چې په دې ولایت کې سپورتي اسانتیاو رامنځته کولو ته پاملرنه ډېره ده. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل
موږ به معیاري فوټبال سټډیوم سونا تر څنګ د باسکټبال او د والیبال جمنیزیمونه انشاءالله لرو. دا چې هر کلي کې په هېڅ ملک کې نه دي جوړ شوي نو انشاءالله دلته هغه مرکزي ځایونو کې به جوړېږي.
په وروستیو کلونو کې د خوست زرګونو خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو رزمي او غیر رزمي ورزشونو ته مخه کړې او ټولنې ته یې د سپورت په ډګر کې ځینې مخکښ کسان ورپېژندلي دي. خو بیا هم د دې ولایت ډېری ورزشکاران د تمرینونو او لوبو لپاره مناسب او لږ تر لږه هواره میدانونه نه لري.
مشال رادیو لتاسو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.